د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او سخت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې که څه هم په ډیری سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، روزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللی، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې تر اوسه هم پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 4 میلیون ډالر مرستې هرکلی کړی. د WFP ایشیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره 168 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې او دا مهال له 30 میلیون ډېر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثی وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندر کینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثی اغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثی وسلوال تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثی اغیانو له حملو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولند صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې زرګونه پولنډي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپلو اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سړکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدریغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه په پام کې ده. دا ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 19 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. د افغان لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی پرون خبریالانو ته وویل
ایرلند یو سخت سیال دی. موږ پخوا ډېرې لوبې کړي، دا به موږ دواړو ته یو چیلنج وي، خو موږ به څه کوو چې د شرایطو څخه د خپل ځان په ګټه کار واخلو. لوبه مثبته پایله او مثبتې پای ته ورسوو.
افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان ګټلې. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان شهیدی ترڅنګ نور علي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې ټیسټ سیالۍ کې نشته. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان میرمنو سره د مرستې په برخه کې د خپل هیواد پر هوډ ټینګار کړی.
دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي، څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي.
د یوې مرستندوی ټولنې راپور ښیي چې په افغانستان کې ډېر لږ معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري.
معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوی ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته. او زما هیله هم دغه ده چې نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
په هلمند کې خلک شکایت کوي چې په ناسمه طریقه د کبانو د نیولو له کبله د کبانو نسل په ورکېدو دی.
تجویه فراز چې عمومي رخصتي موږ ازو بس دا دریا ته چې د سراو په نامه ده په روزګان ولایت کې موقعیت لري، دا د جنریشن په ذریعه سره نیسو په برق باندې کنټرول کړو.
په نړیوالو مسایلو کې به سعودي عربستان ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر په اړه معلومات درکړو. او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالرو پورې له دې کبله له لاسه ورکوي چې ښځې په اقتصادي وده کې له ونډې اخیستو محرومې دي. بلینکن دا خبره د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد په یوه غونډه کې تیر ماښام وکړه. له بلې خوا د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری ویلي دي د افغانستان نیمایي ټولنه له کار او زده کړو محرومه ده، خو نړیواله ټولنه او امریکا د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکوي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دې غونډې ته په وینا کې په دې اندېښنه وښوده چې طالبانو د افغانستان نیمایي ټولنه له زده کړو او کاره محرومه کړې. هغه وویل د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې افغانستان د کال تر یو میلیارد ډالره له لاسه ورکړي، هغه څه چې په اقتصادي وده کې د ښځو د ونډې له لارې ترلاسه کېدای شي. بلینکن بیا وویل په کور دننه او بهر د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره اتحاد ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دی او د امریکا او نړۍ ګڼې لویې کمپنۍ او موسسې ورسره یو ځایېږي. دا اتحاد به د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغان ښځو ته آنلاین روزنیزې دورې وړاندې کړي څو هغوی دندې پیدا او معاش ترلاسه کړي. د بېلګې په توګه د قطر د دولت د پوهنې او بنسټ تعلیم تر ټولو پورته او د امریکا د پوهنې موسسه به لکونه افغان مېرمنو ته د تخنیکي کارونو روزنیزې دورې برابرې کړي. مایکروسافت او لینکډین شرکتونه به هغوی ته د تصدیق نامو د ترلاسه کولو چانس ورکړي او بیا به یې له کمپنیو سره اړیکې جوړوي. دویم دا چې امریکا او د تعلیم تر ټولو پورته بنسټ به امریکا کې افغان کډوالو مېرمنو ته سکالرشپونه ورکوي څو هغوی خپلې لیسانس او ماسترۍ دورې بشپړې کړي. دریم دا چې دا اتحاد به د افغان مېرمنو د تجارت پیل او ودې کې د هغوی لاسنیوی کوي.
And then grow their own businesses.
د افغان ښځو د اقتصادي پایداري یا استقامت اتحاد په 2022 کال کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له کار او زده کړو محروم نجونو او ښځو د لاسنیوي په هدف پیل شو. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې خپل پراخ محدودیتونه ولګول. د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد بنسټګر او د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وویل 890 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او 890 ورځې کېږي چې افغان مېرمنې له کارونو راګرځول شوي او له کوره بهر ته د تلو په وخت له محدودیت سره مخې دي.
تصور وکړئ چې په اقتصادي وده کې ستاسو د ټولنې د نیمایي برخې بالقوه ونده په یوه شپه بنده شوه. د خاطر دا یادو چې د افغانستان له اوسنی حالت مو خبر کړو او په دې واقعا پوه شي چې افغان خزي له سدول سختي سره مخ دي او پر اختیا غوري پس باندې غلبه وکړي چې وکولای شي بیرته د کار او زده کړو حق ترلاسه کړي.
رینا امیری وویل امریکا او نړیواله ټولنه د افغان خزو د لاسنیوي لپاره ژمنه ده او د افغان خزو د اقتصادي استقامت یا پایداري ائتلاف رامنځته کول د دې همکارۍ یوه بېلګه ده. په دې غونډه کې امریکایي چارواکو وویل د سرویګانو په اساس 50% افغانان د ښځو د کار او زده کړو پر سر د بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې له فشارونو او پرله پسې غوښتنو سره سره لا د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پرته ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. په نادولتي موسسو کې د کار بندیز او پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه لا هم پر خپل ځای دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ یوې مرستندوی ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 12% معلول کسان بشري مرستو ته لاسرسی لري. د ګراوند ټروت سلوشن په نوم د سازمان د یوې سروې پر بنسټ خپل راپور چمتو کړی. د دې راپور د موندنو پر بنسټ بشري مرستو ته د معلولو کسانو لاسرسی د روغو کسانو پرتله کم دی. یو شمیر معلولو کسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د شفافیت له نشتوالي او مرستو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایتونه کړي دي.
د ګراوند ټروت سلیوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوم لیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیریوالي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول، اړمنو ته د ټولو مرستو نه ویش او د تبعیض شتون بلل شوي دي. که څه هم په راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګنده شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې شوي چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولینو ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوي او ویل شوي چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي. ګراوند ټروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمید الله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتیایي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ماته اوړه راکړل وی ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله مون دغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته دی او وضعیت هم دغسې دی د کار. زما هیله مون دغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ د اړوندې ارنس د لرې پرتې سیمې خلکو ته په لومړي ځل د افغان بی سیم شبکې لخوا مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوې برابرې شوې. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د یوې ټلیفوني اړیکې د نیولو لپاره به یې سختې غرنۍ لارې وهلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اړوند د ارنس سیمه چې پخوایي اوسیدونکي د مخابراتي اسانتیاوو د نشتون په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس یې ورته د افغان بی سیم شبکې په وسیله دغه ستونزه هواره کړه. د دغه ریاست مشر مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دوان سوایګر ولسوالۍ د ارنس زنچګل ساحه کې د نورستان ولس لپاره یو د افغان بی سیم انټن چې د اترا ادارې د خوا دغه بودیجه ته مليږي هغه الحمدلله فعال شو. ټول ولس ته خوشحالۍ او د هوسایۍ سبب ګرځېده. په دغه انټن کې هم د انټرنیټ خدمات موجود دي. فلحال ټوجي ده انشاءالله په نږدې هفتو کې به دا ترجي د هم ارتقا وکړي. د امشو سر کې موږ یو پایه لګولې ده ریپیټر دی چې هغې نه موږ ولایت هم وصل کړی دی او د دغه د ارنس پایه موږ د هغې نه لینک واخیسته. دا سټلایټ سره وصل نه ده دا لینک تھا ادھر خاطر پر انٹرنیٹ ہم فعال لیں دا پایا زمیا و نیشا گرام آرنج کون کلے دا کلو تھا کار کئی
د هغه په وینا چې د آرنج په څیر نور و لرو پرتو او د مخابراتی خدماتو څخه محروم ساحو ته به هم دغه سهولتونه چمتو کړي. ځایي اوسیدونکي وای په خوا به یې د یوې ټلیفوني اړیکې ټینګولو او اړینو خبرو کولو لپاره زرګونه متره غرنۍ لارې وهلې څو هغو ځایونو ته ځانونه ورسوي چې چیرته تلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا
به دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زموږ د پاره نورستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاست لخوا یو د افغان بی سیم انټن ودرول شو ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې ځینې مخکې به زموږ ولس او موږ د یو ټلیفون د پاره اوچتو غونډۍ او د لرو ساحو ته چې کیلومترونه مزل به هم کوو د هغې مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحي او درې د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د اوکراین د سولې د فورمول په ګډون د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د اوکراین د سولې فورمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د ښاغلي زلنسکي له خوا وړاندې شو د اوکراین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د صفی الله ستانکزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سه شنبې په ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسېد او د دغه هیواد یو شمېر چارواکو یې هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې ولادیمیر زلنسکي پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زلنسکي مخکې په ایکس ټولنیز شبکې لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاست تر دې مخکې د 2023 کال په سپتمبر کې له روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشي کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي. حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاست د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې د مشر ویچسلاو ولادین او یو شمېر نورو روسي چارواکو کوربه وو. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې زلنسکي په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لاسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په یو نیم زر کیلومتر اوږده پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زلنسکي د سولې لاسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
قدر من اوریدونکو نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ یوازینی ټیسټ سیالي په پام کې ده. سیالي به د متحده عربی اماراتو په ابوظبي ښار کې وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ ټیسټ لوبه کیږي. بختیار ساحل د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن چهارشنبه یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي سیالي به د کابل پر وخت سهار 10:30 بجې پیلېږي. دواړه هیوادونه له تېرې یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې د دې ټیسټ سیالۍ د لوبولو په موخه د چمتووالي کمپونه ترسره کړي دي. په پلان کې و چې یاد سیالي د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د یاد لوبغالي د بوختیا پر اساس سیالي د ټولرنس اول لوبغالي ته ولېږدول شوه. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر سیالۍ یوه ورځ وړاندې په رسنیز کنفرانس کې د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ ښودلی دی. ښاغلي شهیدی ویلي د ابوظبي ښار لوبغالي ورته د کورنیو لوبغالو معنا لري. په باور یې د کنډیشن مرسته به د ایرلند د لوبډلې په نسبت له دوی سره ډیره وي. نوموړي دا هم وویل چې د ایرلند لوبډله له اوږده ځنډ وروسته د ټیسټ سیالي کوي. افغان لوبډله یې دوه اونۍ وړاندې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه ترسره کړې ده. شهیدی په یولس کسیزه لوبډله کې د لوبغاړو د ټاکنې په تړاو وویل،
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو، هر جی کې ګورو چې کومه له کوم جی کې ضرورت ده. نو همدغه لکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه، نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الګ ضرورت کېږي. بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو، مونږ پچ ته ګورو، کنډیشن ته ګورو، او دلته مونږ نټ سیشن یې کوو. په هغه کې مونږ ته ډیر زیات اندازه کېږي چې کوم پلیئر اوس
دا. افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل، هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره کوي. دا د افغانستان او ایرلند دویمه ټیسټ سیالي ده. افغان لوبډلې په لومړي ټیسټ سیالۍ کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه. دا وره ده چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د یو ورځنیو او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 0:25 او 15 متره لاندو څپو اوریدای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2:09 منځنۍ څپو خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام ستاسو غږیز پیغامونه لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور شته. په هلمند کې خلک شکایت کوي چې لا هم د دې ولایت په مرکز لشکرګاه او ولسوالیو کې په غیر قانوني ډول مایان نیول کیږي او د مایانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. هلمند میشتي وایي په تیرو وختونو کې چې نامنی وه، خلکو د سیندونو کبانو ته لاسرسی نه درلود، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس له ګاونډیو ولایتونو څخه هم هره ورځ په زیات شمېر کسان هلمند ته ورځي او په سیندونو کې د شخصي کاروبار او همداراز میلو لپاره کبان نیسي.
دا د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند سیند یوه څنډه ده چې ځوانان نه د برېښنا په مرسته د مایانو ښکار کوي. دا لس کسیزه ډله چې برېښنا د جنریټر څخه تولیدوي مشري اغاولي کوي چې دغه سیمې ته د مایانو د نیولو لپاره راغلي دي. هغه وایي په دې پوهیږي چې د برق او نورو ظاهري توکو په مرسته د کبانو نیول یو غیر قانوني کړنه ده، او د کبانو نسل د دغه ډول عمل څخه له منځه ځي، خو زیاتوي چې دوی د خپلې میلې لپاره دغه کار کوي.
تقریبا څو جمعې کېږي موږ دلې بس د جمعې په ورځ باندې ملګري مو راسره د مایان دپاره راستو ښه مایان دلېسته او ښه شنه دره ده، غرونه هم لري. یا خپله بس خپله ګیروو، بیا پرېوو، بیا میله پر کړو. په دې خاطر زموږ ساعت هم تېرېږي چې مایان ګیرو. وایي پخوا دې سیمې ته موږ نه راتلو، هغه په دې خاطر چې کمربندونه وه، جنګونه وه. دا مایان مش د برق زیره باندې نه وجل کیږي مایان فقط برق نسی وجل کیږي نه
مروای دا نه په داخ
خسن
دي لیس کڅې ډلې تر 2 ساعته تیرولو وروسته په زیات اندازه مایان ونیول او اوس یې په پاکولو بوختی څو په خولو ته چمتو کړی خو دی اوس کوچنی مایان غورځوي او لوی را ګرځوي د شنه غره په لمن کې او د سیند تر غاړه د دې ځوانانو له ډلې یو بل کس نرولا د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هرې جمعې په ورځ دلته د مایانو ښکار په دغه ډول کوي
فروزگان ولادت کو مفیات لري دا د جنریټر پر ذریعہ سره نو سو په باک باندې کرنټر کو هغه غټ ما یې جنګر دوه اچنې ما یې چې دی هغه د تر او بوتور لکو او هغه ما یې
په دې برخه کې یو شمیر کارپوهان وای په افغانستان کې باید د کبانو د غیر قانوني ښکار مخونی ولسی ځکه کډغه ډول دوام وکړي نو په نږدې وختونو کې به د کبانو نسل ختم سي یو تن کارپولی محمد ازادی راډیو ته فلیکلی پیغام کې ویل چې په نور یوادونو کې حکومتونه عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې ژوي او نور ژوندۍ موجودات په غیر قانوني ډول ښکار کړي هغه وایي کبان د افغانستان یو ملي شتمنۍ ده او د طالبانو حکومت یې ټول هغه کسان له سیندونو څخه بند کړي چې په غیر قانوني ډول په اوبو کې کبان نسی دا یادونې وړ ده چې دا یوازې هلمند نه دی چې په سیندونو کې خلک په غیر قانوني ډول کبان نسی بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم دغه ډول کبان نیول کیږي خلک د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دغه ډول غیر قانوني ښکار مخه ونیسي
ستاسو له پیغامونو
هر څنه مخکې د ازادي راډیو درانه مشرتابه او ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلام وړاندې کوم زه هاشم خان د محمد رسول زوی د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه دا غوښتنه تاسو څخه کوم چې زموږ غږ تر اسلامي عمارته پورې ورسوي له موږ سره زموږ بزګرانو سره هیڅ ډول کومک نه کیږي او همدارنګه باغونو کې باغوانانو سره اسلامي عمارت لا تر اوسه کوم کومک نه ده کړی همدارنګه د زراعت په برخه کې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې له تاسو ټولو څخه دا هیله کیږي چې زموږ غږ تر اسلامي عمارت پورې ورسوي وسلام
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم بعد له سلامه د افغانانو سره ډېر ظلم د ویزو په حق کې روان دي په هره میاشت کې 15 لکه 30 لکه ویزې کینسل کیږي باید چې دنیاوال غم د دې وړي دنیاوال افغانستان حکومت ته پکار ده طالبانو له پکار ده چې مشران په دې خبر شي ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې ټول مسؤول کسان په دې باندې خبر کړي او د دې ویزو یو غم راونیسي او ویزې د افغانستان ویزې خسته په اسانه لګي او د پاکستان ویزې ډېرې په تکلیف باندې دي ډېر شرطونه پکې دي دا شرطونه پکې د منځه لاړ شي او ویزې په اسانه طریقې باندې میلاو شي سړي ته پر ویزې باندې 4000 کلدارې سړی مخکې ورکوي چې ویزه راشي 4000 بیا ورکوي او ډېرو خلکو پکې تجارتونه نخلولي چې 6000 روپۍ اخلي او خلک غریب دي عجز دي مسکینان دي موږ د دې ټولو مسؤولو چارواکو نه هیله کوو چې زموږ دا د غریبۍ آواز واوري خلک غریب دي په ویزې رجټ کیږي او کینسل کیږي دا خو ډېره د ظلم خبره ده چې په ژمنه روپۍ ورکي او شهر ته نه ملاویږي دا خو عجیبه ظلم دی ظلم وای چې دنیا والی وکړو دا دواړه هیوادونو مشران مسؤولین وای چې په دې باندې یو خبره سره وکړي او ټول ته دا زموږ پیغام ورسوي السلام علیکم
سلامونه می ومنه د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو ته زه محمد مینوال د هلمند ولایت کې د ولسوالۍ سمې دا پیغام درته پریښی دی زما د حکومت دا هیله و هرزو ده پر هلمند ولایت کې د کجکی ولسوالۍ کې د اذان په سیمه کې دلته چوادانه پول راته جوړ کړي نو د ولس په ډیر وساسي وښ ډیر په تکلیف دی کښتۍ د غې د راشي وار نه باندې زما د پول چارواکو د حکومت دا هیله ده هرزو ده چې دا پول موږ ته جوړ کړي وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دی ازادی رادیو خبرونه اوري ازادی رادیو وو ورځ د اونۍ شپه اورست څلور ساعته خبرونه کوي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادی رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نلای خبري کې خدا شه بچي د سهار شپږ بجې او 1:30 دقیقې دی تاسو د خبرونو اوریدو ترابولم. د افغانستان په څو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډیدلی دی. له پولیو د پاک افغانستان پروګرام پرون پر ایکس شبکې لیکلی چې که څه هم په ډیرو سیمو کې د پولیو واکسین روان دی، خو د واورو، باران او سړې هوا له کبله په کاپیسا، پروان، اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، غزنی، خوست، هرات او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین ځنډول شوی دی. د پروګرام له خلکو غوښتي دي چې خپل ټول نوزیږي ماشومان واکسین کړي. پولیو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې له منځه تللی، خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ پیښې پکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د $4 میلیون مرستې هرکلی کړی. د ډبلیو ایف پی ایشیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې دا پیسې به د افغانستان په هغو سیمو کې د قحطۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانانو سره د مرستو د دوام لپاره $28 میلیون ته اړتیا لري. په افغانستان کې په دې وروستیو کې بشري مرستو ته اړتیا ډیره شوې او دا مهال له 23 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. متحد ایالات وایي چې ایرانی فعالان په یمن کې له حوثي وسلوالو سره د حملو په ترسره کولو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټیم لندرکینګ پرون د سنا یوې فرعي کمیټې ته وویل چې ایران او په لبنان کې د دې هیواد د متحدې ډلې حزب الله فعالان په یمن کې دننه حضور لري او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي چې پر نړیوالو کښتیو حملې وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران حوثي وسلوال تجهیزوي او مرستې ورسره کوي. د لندر کینګ په وینا کره راپورونه شته چې په زیات شمیر د ایران او حزب الله فعالان په یمن کې دي او له حوثي یاغیانو سره مرسته کوي. په نړیوالو اوبو کې پر نړیوالو کښتیو د حوثي یاغیانو له حملو وروسته متحد ایالاتونه او برتانیا په دې وروستیو کې په یمن کې څو ځلې هوایي حملې وکړې. د پولند صدر اعظم وایي که اروپایي ټولنه د خپلو بازارونو د ساتنې لپاره اقدام ونه کړي، له اوکراین څخه د غلو دانو پر وارداتو د ملي بندیز د غځولو امکان نشي ردولی. ډونالډ ټوسک پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال وویل چې په دې بندیز کې به نور محصولات هم شامل وي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي چې زرګونه پولندي بزګران سړکونو ته راوتلي دي او له اوکراین څخه د خوراکي توکو د واردولو او د اروپایي ټولنې د شنو قوانینو پر ضد خپلو اعتراضونو ته زور ورکړی. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې په تیرو څو ورځو کې بزګران د لاریونونو په پار سړکونو ته راوتلي او د اروپایي ټولنې لخوا یې د نویو تړونونو او د اوکراین د غلو دانو د بېدرېغه وارداتو پر وړاندې چې دوی غیر عادلانه سیالي بولي خپل غږ پورته کړی دی. او نن افغانستان او ایرلند خپل یوازینی ټیسټ لوبه پیلوي. دا ټیمونه به د کابل په وخت له غرمې مخکې په 9:30 بجو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په نړیوال ټولرنس اوول سټډیوم کې سره مخامخ شي. افغانستان او ایرلند په 2019 کال کې یو ټیسټ لوبه کړې چې افغانستان وګټله. د ایرلند پر وړاندې په دې سیالۍ کې د کپتان حشمت الله شهیدی ترڅنګ نور علي زادران او ځوان لوبغاړي لکه رحمت شاه او رحمان الله ګربز هم شته. خو راشد خان او مجیب رحمان چې د افغانستان دوه مهم توپ اچوونکي دي په دې سیالۍ کې نشته.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خوښه، جنۍ سي لوی سي مداله کې نه خوښه. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سره لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
Thank you.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه مشوم ټوب نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلورانه خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تاسو ته کسان پیژنم چې جونې دي نه لمنلې، هغه چې دی په مشوم ټوب کې ورته فیصله کړې غي نه منلې.
نن پام دې کل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زانګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغسې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سې لوی سې، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سې لوی سې همدا لکې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي، بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در ډېرې پېښې شوي چې ما لیدلی سي هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی. هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي. وړکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپلوي له منځه ځي. د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغو ته به خپلوي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي. ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلي دي، عملا همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې. بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه نجلۍ خوښه نه وي، یا د نجلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی به ډیره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي. هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي. د زندگی نه ډیر پتنګ وي.
دا کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زمانه دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره یې کوم څوک یې غوره کړي یا چاته یې ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بلې هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغسې یو سرنوشت سره مخامخ سوی وم. زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي، ولاړ شي، لرې شي. نو فکر کوم چې د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي
او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتیسی ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر وې منو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانن دادی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه
بله
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته دا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقده زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راځېږي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوا بچیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده اوس د دې په اړه کړه وایي ژوند دې څه رقم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه هغه تقریبا زما خور د اوو کالو ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده هغه د اوو کالو وه تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سول د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخښ شهید شو هغه خو په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي نو په دې خاطر یې ونه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس وله اوس ښه خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره
که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې همدغه کار څومره تاسو سره لرې کړئ که واضح راته وایئ
معمولا زموږ پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هیڅ هم نه لرو نه هغه لکس ما د نور کاکا ګانو سره نه زموږ سره
بله مونږ او تاسو په داسې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک یې له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري ډېرې خبرې کوي څومره خبرې یې له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې په عامیانه کې وایي غوږ وهنې هم څومره واورېدلې پیغورونه هم څومره واورېدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بېچاره نن حتی په اووه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخ ښیي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دوی پیغورونو د دې د غوښتنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودې ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل دی بیا نه منله تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله وطن ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند د داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درکړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي دې نه کړي دا خو لاشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده موږ خو لا د شار خلک وو په صحراو کې هم دا خبره ډېره دي ام پایلې پنځوس فیصده به تره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی کله چې مور پلار یې مرسي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي یا هم کچېری واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه څل څل د زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري او یا هم کچېری د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم کچېری د نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي او کچېری واده هم ورسره وتي ممکن دا خبره په بدوی واوري وسنۍ خاوند یې چې خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شدید پایلې ولرې نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي هلک هر څه کولی شي هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوښیاران شوي دي نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر وته دي باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی موږ هر څه چې کوو باید از موږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وي زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چاته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زوره تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زوره دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی، او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. I'm not afraid.